السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دي. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه ولایت په ولایت مستقیم خبرېدونکو پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې نن پکې د غزنی ولایت د ستونزو په دې ولایت کې د بیا رغونې د کارونو او امنیت په اړه خبرې کیږي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیري ووژل. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته سفر وکړ او د پاکستان نوی کابینې نن د هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړ وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیري وشل دي. دا حمله چې د مقاماتو په خبره درې وسلوالو وکړه د ګرش کولسوالۍ د پیسو د تبادلې په یو بازار کې شوې ده. د طالبانو یو ویان په هلمند ولایت کې د نننۍ حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرش د هلمند له هغو نارام ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده وه. په پکتیا کې امنیتي چارواکي دا کوي چې د جنخیلو پولیسوالۍ کې له 11 ورځو جګړو وروسته 55 طالبان وژلي چې پکې ګڼ شمېر پاکستاني ملیشي دي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ د رسنیو مسؤل سردار ولی تبسم نن سهار له جنخیلو څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوې دي او یو شمېر پاکستاني ملیشه ځواکونه د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. طالبانو د افغان حکومت دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځانوژن کې برید له عمله وشل شوی او د یو افغان ژباړون کې په ګډون شپږتنه نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی دی او ویل کیږي چې وشل شوی سرتیری د ګرجستان دی. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو تن چې د ښځو جامې په تن وې ځانوژن کې برید وکړ. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې 2 ملکیان وشل شوي او 5 نور ملکي وګړي ژوبل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته سفر وکړ. د هرات د والی وایان چالنی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د چهارشنبه د شپې د ځانوژن کې برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غمرازۍ لپاره هرات کې هغوی سره وویني. هرات ته د ولسمشر له سفر د مخه په دې ولایت کې د ورسیو او نورو بریدونو په تړاو د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د هرات ښار په جوادی جماعت کې د چهارشنبه په شپه په ځانوژن کې برید کې شپږ درشتنه وشل شول او شپږ نور ټپیان شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د هرات د جماعت د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان نوی کابینې نن د هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نږدې متحد دی د نوی کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړ دي. نواز شریف د 13 جولای میاشت په 28 نیټه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مالی فساد په قضیه کې له واکه لرې شو. د شریف د مسلم لیگ نون ګوند غړی خواجه آصف په نوي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان د نواز شریف د حکومت یوازینی غړی دی چې په نوي کابینه کې نشته. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې لانجمنې سرحدي سیمې خپل ځواکونه وباسي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چېرته چې هند، چین او بوټان ګډه پوله لري. هند وروسته تر هغې دوکلام سیمې ته سرتیري واستول چې بوټان شکایت وکړ چې چین د دې هیواد پر خاوره دغلته سرک جوړوي. چین ادعا کوي چې دوکلام د تبت سیمې چې بیجنګ یې د ملکیت دعوه کوي یوه برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن د روسیې د بوریات یا جمهوریت د اوسیدونکو د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویډیو کال له لارې دغه روسي وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کړ، له پوتین وغوښتل چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کیږي چې پوتین به د 2000 کال له هیڅ د روسیې د ولسمشر او یا د صدر اعظم په توګه پاتې شوی دی، د جمهوری ریاست څلورمې دورې ته ځان کاندید کړي او بیا به ولسمشر شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیشن وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش لا هم په عراق او سوریه کې یزیدی اقلیت په ډلې زیتو غوښني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډیر لک څه کوي. د سوریه د پیښو د پلټن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشن پرون ویل هر څومره چې په عراق ښار کې پر داعش ډلې فشار زیاتیږي هغومره داعش د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانه کوي او نه پریږدي چې له سیمې ووزي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثره لا هم تری تم دي. په عراق ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو 13 ډلیز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هر ورځ د داعش له لورې جنسي تیری کیږي او له هغوی سره نور ډول زور زیاتی هم روان دی.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت 19 پروگرام کې نن د غزنی ولایت پر وضعیت او په دې ولایت کې پر سویو پرمختګونو او تحولاتو خبرې کوو. السلام علیکم. غزنی چې اتلس ولسوالۍ لري د 1400 مریض کال دورې حمل پر 23 د یو کال په مخه رسمن د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان سو. د رغبنې او بیارغونې د ځینو پروژو لپاره له دې ولایت سره د 260 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وسوې. غزنی چې مرکز غزنی ښار دی له زابل، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، روزګان او بامیان ولایتونو سره پوله لري. غزنی چې یو له لومړنیو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پکې پاتون سوی او یو شمېر سیمې خلکو له وسلوالو څخه تصفیه کړي دي. د سلطان محمود غزنوي د غرز د سنایي غزنوي او ګڼ نورو مشهورو زیارتونو او د غزنی منارونو د دې شار تاریخي ارزښت لا زیات کړی دی. خو په دې ولایت کې روانو نه امنیو خلک اندېښمن کړي دي. په پروګرام کې مو میلمانه دي د غزنی والی عبدالکریم متین او د ولایتي شورا وکیل امان الله کامرانی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ دغه یو ساعته پروګرام ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0 8 2 2 5 5 بل شمېره مو د 0 9 9 2 3 5 4. اوریدونکو کولای شئ چې زنګ راووهئ له والی او د ولایتي شورا له وکیل څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي یا هم خپل نظر د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه راته ولیکئ چې ادرس یې azadiradio.com/ د غزنی والی مو د ټلیفون د لارې میلمه دی. والی صاحب، خبرونې ته شرغ لست. په پیل کې که د غزنی پر وضعیت لنډ معلومات راکړي چې په امنیتي برخه کې تر اوسه پورې څه پرمختګونه سوي دي، ځکه چې د مشال په نامه څو ورځې مخکې پوځي عملیات وسول او تر دې مخکې هم څو واره پوځي عملیات سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلام وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته او د جمعې ښه ورځ درته غواړو. امنیتي وضعیت په ټوله کې تر پخوا مثبت تغییر کړی، بهتره شوی. په بعض ځایو کې موږ د جنگ تکتیک یو څه بدل کړی او ډېر توجه مو د خلکو ژوند او د دوی شتمنیو ته کړی. په هغه ځایو کې چې موږ پیږو چې خدا نخواسته خلکو ته ضرر رسیږي، په هغه ځای کې مو ډېر کوشش کړی چې له جګړې نه لاس واخو او د څو خلکو ته تکلیف ونه رسیږي. او ډېر تکیه مو د مشرانو علماو په مشوره کړې چې دوی وکولای شي، موږ وکولای شو د دوی په مشوره باندې جګړه ودروو. په هغه ځای کې چې د دوی خبره کار نه کوي، یا څوک د علماو فتوا یا خبره نه مني او یا د مشرانو مخ نه مني، په هغه ځای کې موږ جګړې ته مجبوراً لاس واچو. په ډېرو ځای کې موږ ته د دفاعي حالاتو کې خپل دفاعي حالات قوي کړی تر دې چې موږ د خلکو په کورو یا په کلیو باندې ور حمله کړو، ځکه طالبان د خلکو په کورو کې او په کلیو کې موضع نیسي. کله چې جګړه په کلیو په کورو کې پیل شي، طالبان چې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوري، له هغه نه بیا مخنیوی ډېر مشکل ده. په دا خاطر بهتره همدا ده چې خلک، ولسونه، مشران، علما په خپله د ایمان سره ودنګي او د صلح او امنیت چارې، ځکه دوی تر هر چا ښه پوهېږي هم چې څنګه امنیت راتللی شي. نو د دوی د مشورو په اساس موږ یوه امنیتي طرحه جوړه کړه دا طرح هم تقریبا درې اونۍ مخکې په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت ارشاد مینسټ مراد علی خان او د جوایر ریاست لمړي مرستیال انجینر صاحب محمد خان وکیل صاحبانو د پارلمان وکیل صاحبانو ولایتي شورا وکیل صاحبانو او یو شمېر نورو د غزنی مشرانو تر مخ دا او د یو لړ بیارغونې او پرمختیایي پروګرامو دوی ته وړاندې
کړل. ولی صاحب د بیارغونې په اړه په پروګرام کې وروسته هم تمکیر و. امان الله کامرني ته به ورسو، د ولایتي شورا وکیل له غزني را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. کامرني صاحب، ولی صاحب یادونه وکړه چې په غزني کې امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت سم سوی او دوی د جنگ تاکتیک هم بدل کړی دی. تاسو خو له خلکو سره په تماس کې یاست، څه فکر کوئ چې څومره ګټه یې کړې ده د تاکتیک بدلیدو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا نمسته اول یزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته مې کلیه سلامونه وایم. ورسته سلامه رښتیا هم د غزنی ولایت نونو واحد ادارې د سیاستلې ولسوالۍ د مرکز د پوغو کې د غزنی ولایت د ناوی ولسوالۍ نه چیرو دولو څو کلو راته دی خو چکه او د ناوی ولسوالۍ تقریبا اته ولایت د نام مدي او مرکزی دولت باید په دې باره باندې جدي تصمیم ونیسي، ځکه د ناوی فرحت ټول داعش او کوم سره د افغانستان سره د موټرونو په واسطه انتقالوي. هغه د ناوی له ولسوالۍ راځي چې نورې کوم څه او نه کوم مسله بررسي کېږي، نه د دولت کومه پوسته سراسن افغانستان ته داخلېږي او له هغې کې تقریبا سمت شمال د افغانستان ټولو ولایاتو ته قلاګانې انتقالیږي او داعش خاک افغان ولسوالۍ ته تحول کړي راغی او اوس سمت شمال او دونو کې چې داعش راکړي د غزنی ناوی ولسوالۍ لخوا له پاکستانه راځي او د غزنی ولایت د بیرو ولسوالۍ تقریبا یو ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده، کلي ټول د طالبانو په لاس کې دي. ځینې خان ولسوالۍ له خپل ځایه ده کوچېدلې ده، تقریبا درې کاله څلور کاله کېږي له خپل ځایه راکوچېدلې دي. روضي خواته راغلې رشیدان ولسوالۍ هم حاضر کېاست، د خواجه عمرو ملستان ولسوالۍ سرحد کې پرته ده. یو هغه ولسوالۍ څو ورځې مخکې ولسوالۍ سکوت وکړو او ولسوالۍ را انتقال کړه، بری د غزنی ښار سره ته را انتقال کړه. تقریبا د زرګرو د مرکز او د هغه سرحد کې واچول دي. ولسوالۍ خوګڼو ولسوالۍ هم له ځایه را انتقال شوې ده چې هغه مهاجرینو په شاره کې پرته ده. نو رښتیا هم دښمن په غزنی کې ډېر قوي شوی، مخکې شپې په قرباغ کې چې جنګ و خو عملا طالبانو پاکستانیان په جنګ کې لیدل شوي دي او اکثر کومندای د پاکستانیانو په لاس کې و. خو د غزنی ولایت چې کوم جنګ کوي هغه محلي پاسون او ملي پولیس کوي، اردو په هغو اندازه لکه څنګه چې لازمه ده په جنګ کې هغه نه برخه نه اخلي. نو لاسته راوړنه خو زما نظر څنګه به وي، خو یوه دا خبر ده چې په اندړ ولسوالۍ کې تقریبا اووه پوستې راکړې دي چې هغه کله سپاینده اول وار د پاسون بیرغ کې جب شو هغه کله هم د دولت زور له امله او د دولت د نه مدیریت له امله هغه کله هم طالبانو ته وسپارل شو. او هغه کسان چې لسو پنځو نفره یا څلور پنځو نفره یې له کوره ورکړي وو، خلک هغه هم غزې ته راغله او په غزې کې ښځې نر موږ ته تلفونونه کول، زړلې چیغې والې، هغوی چې خپل جایداد و باغونه دا شان پاتې شو. نو په غزنی ولایت کې کوم موجوده تشکیل چې د غزنی ولایت لري، غزنیان راځي ډېره غټه ده. مرکزی دولت یې دا غوښتنه ده چې د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیل زیات کړي. نو اردو هم په هغو اندازه لکه څنګه چې لازمه ده په هغو اندازه په جنګ کې، ولو که جنګ د اردو کار ده خو کاري له قانون نه حمایت په جنګ کې اکثره وخت پولیس درګېږي. اول وار د اندل ولسوالۍ کې کوم جنګ په محلي پولیسو یا په پولیسو یا کوم رئیس ارکان د کوم ځای نه وای راغلی، د کړای نه د رئیس ارکان دا په وای چې په لاس کې چې دا کوم ځای کې پلوي، یعنی دا معنا چې پیسې راکې پلوي کې چې زرد باندې راوم په لاس کې چې زرد راوم په پیسې نه راکې، نو بیا په سلوي کې کې درځي یا څه څه کوم ځم چې کار طالبان د خلاص د بزوري درو.
بله کامرانی صاحب، تاسو ورسته هم راځو.
بله رئیس ارکان دي څنګه کې چې او دا باید بدل شي، مشکلات ډېر زیات دي.
نو بعد اتمن بده ایستاسو راغه هم اوریدلې وی بل والی صاحب تاسو ته برسو داس معلومیږي چې په غزنی کې امنیتی وضعیت هغه سې چاسو یادونه وکړه شنه نه دی. تاسو له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مخکې ویلي و چې د غزنی امنیتی وضعیت په نږدې راتلونکي کې سم سي خو درې میاشتې له هغه مرکې تیرې سوې دي. لا هم هغه سې چشکاري وضعیت خراب شوی دی. د غزنی د ناوی ولسوالۍ یادونه وسوله، د ګیرو ولسوالۍ او نور ولسوالیو تاسو څه پلان لري؟ مخکې خو کامرانی صاحب یادونه وکړه چې تشکیلات کم دي، تاسو یې دغه ستونزې له کابل سره شریکې کړي.
یو خو موږ باید د جنگ په وساط او په ستراتیژي باندې او هم د افغانستان د حکومت په د پالیسي ستراتیژي باندې هم ځان پوه کړو. زه کامرانی صاحب سره په دا خبره کې موافق یم چې ناول لس یا یولس کاله کېږي سقوط ده. ګیرو څو کاله کېږي چې تقریبا په دغه وضعیت کې ده. دا وضعیت چې ما درته وویل په نسبي شکل سره تر پخوا ښه ده، ولې نسبت په دغه ځای کې چې پخوا څومره جګړه وه، څومره ویره وه، هغه ډېره زیاته کمه شوې. تاسو تېره ورځ واورېده چې په وردګو کې هم لویه لاره بنده سوه، تړل سوه، په زابل کې هم په غزني کې ونه سوی تړلی طالبانو. دوی کوشش وکړه، تلاش یې وکړه، مګر دا کار یې ونه سوی کولی. هغه پوستې چې موږ ما مخکې تاسو عرض وکړو چې تکتیک موږ بدل کړه، په هغو کلیو کې چې پاڅون و دا پاڅون په ډېر تعصب سره د اوو سوو تنو نه زیات کسان شهیدان سوه په دغه پاڅون کې. او د دې پاڅون مدیریت رښتیا هم ډېر غلط وسه او دا خلکو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوښته چې دا پخوا و دا کارونه. موږ په هغو ځایو کې چې د ملکي خلکو ته او همدا ولسي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، هغه پوستې موږ په دا د کلیو له منځه راویستلې، ځکه تل به په پوستو باندې جنگ و او په متقابلو ډزو کې به خلک ژوبلېدل. اوس کوم تغییر د جنگ په جغرافیا کې نه دی راغلی، که راغلی مثبت تغییر راغلی. پخوا څو وارې د ګیرو ولسوالۍ چې یادونه یې وسوه، داسې سکوت شوی ده چې هغه شهیدان مو په ورځو او په هفتو کې نه دي راانتقال کړي، ولې اوس موږ ګیرو اکمالوو. څو وارې موږ د مځکې له لارې اکمال کړي، یعنې وضعیت یې تر پخوا ډېر ډاډمند ده. هغه ولسوالۍ مرکزونه چې راانتقال شوي دا پخوا راانتقال شوي، ولې د واغز ولسوالۍ په یو مکتب کې پرته وه، په یو ښوونځي کې، او دا د ولسمشر فرمان ده چې له ښوونځیو باید نظامي مرکزونه ووځي. موږ د خلکو په غوښتنه د ولسمشر د فرمان په اساس ولسوالۍ له غزې نه نقل کړه، ولې صرف یو تفاوت کې راغی. مخکې له دې چې موږ هغه ولسوالۍ وباسو او چې دا تصمیم مو نیولی و، نوي ځای ته په غزې باندې جګړه وسوه، یوه پوسته هغه سقوط شوه، یعنې وسوځېدله د درنو وسلو په ډزو کې. او سبا ته یې موږ چون موږ تر پخوا تیاري درلوده چې دا پوسته یا دا ولسوالۍ چې د کلیو په منځ کې او په یو ښوونځي کې وه دا وباسو. وضعیت تر پخوا امنیتي ښه سوی، ولې هغه طرحه چې موږ هر اړخیزه طرحه ده او د ملي دفاع محترم وزارت او د کورنۍ چارو محترم وزارت ته وړاندې شوې، د هغې طرحې منل تر اوسه نه دي ډاډمند شوي. کله چې هغه طرحه ومنل شي او د هغې طرحې په اساس غزنی ولایت اکمال شي، موږ ډېر ډاډمن یو چې غزنی کې به انشاءالله الرحمن امنیت راځي.
بله، ولې صاحب تاسو مننه وبخښئ ستاسو
ټیلیفون کمپنۍ چې وايي د غزنی اتلس ولسوالۍ لري، قندوز څلور پنځه ولسوالۍ لري، هلته فرقه ده، دلته یو لیوا چې هغه یو کنده کې نهسته. زموږ تشکیلات رښتیا هم کم دي. د ګیرو ولسوالۍ ټول تشکیل څلوېښت تنه شاوخوا کې پولیس دي، نو څلوېښت تنه خو یو نام نه ولسوالۍ موږ نه سو ساتلی. طبعا موږ همداسې ولې دا کمبوتات شته په افغانستان په ډېرو ځایو کې. اوس هلمند تر غزني کمې ولسوالۍ لري، ولې ورې یو قلي اردو تقریبا لس لیواوې دي، مګر په غزني کې یوه لیوا ده.
بله،
طبعا چې د قواوو تناسب د جګړې په حساب نه ده. موږ یو منطقي بحث ته اړتیا لرو، چې همدغه منطقي بحث ته موږ تیاری لرو. په دا خاطر مو هم طرحه وړاندې کړې ده د دې وسلوال پوځ مشرانو ته چې له موږ سره یو منطقي بحث ته راشي، چې موږ څومره قوت لرو، څومره دښمن لرو. دا باید په یو تناسب کې وي. که دا تناسب خراب وي تبان چې امنیت خراب ده، او که دا تناسب ښه وي تبان چې بیا جنګ ښه ده، او له څنګ سره یې د حکومتوالۍ او له خلکو سره د اړیکو خبره ده. دا په جنګ کې ډېر رول لري، په صلح په امنیت کې. دغه جنګ چې یو څه فیصله کم شوی، یا تهدیدات کم سوی کابلانی سپایا دیدی ورزی به سلویخ نزوز نفر ترورېدل ایرازیم خیر که چوز ترور تقریبا یا صفر ترورسیدل یا وطبان یا ورز دورزی اگر چی پا کابل کی پیخی پا غزنی کی با هم پیخی گی ولی دا ډیر زیات کم سوای هغه تهدیدونه ډیر زیات کم سوی
بله ولی خب
همکاري ده
ځینو کسانو د اداري فساد څخه شکایتونه کړي دي د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه غنو اوریدونکو خپل تبصری لیکلي دي وسم درګر د دوی لیکي د ځینی نظرونه به تاسو ته ولولم دغه یاداشت کې ورسته به تاسو ور باندې خبري وکړي اول عالم وردګ لیکلي دي چې په غزنی کې نشفافیت ست نه هم کار اهلی کار ته سپرل کیږي د اداري اصلاحات په نامه اداري یوازې رشوت خوري ته زمينه برابر کړی ده عجب فاروقی لیکلی چې د غزنی په ادارو کې اداري فساد ستا باید د مفسدونو پر خلاف اقدام ووسی د ویل دي چې د غزنی ولس لغاتو پروژو څخه به برخه پاتې دی او یا هم کارونه په چاپه ولاړ دي د بریف خان ناشنا په نام اوریدون کې لیکلی د غزنی لوی ستوند څخه دا چې د یو وکیل یادونه کړی ده د عبدالجامع جامع په نامه چې د پوینا خلکو څخه په زور باج اخلي د محمد وحید عابد په نامه اوریدونکو لیکلي چې په غزنی کې اداري فساد او شتر رسیدلې بل خصوص د پوهنې پر ریاست کې باید چې مخنیوي یوسي او یارګل یار بیا لیکلي زما پوښتنه ده چې آیا په غزنی کې غاصبان او زورواکان سته او د محلي ادارې چلند له دغو کسانو سره څنګه دی چې اداري فساد ته زمينه برابره کړې ده نو داسې معلومیږي چې د اداري فساد ستونزه په غزنی کې هم جدي ده ځینې اوریدونکو په لاین کې دي ک دوی ته ورسو چې دوی څه پښتنې لري او یا د پروګرام په اړه څه نظر لري خو ترې به وخت په ورسته اوریدونکو ته ورزو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
تاسیل ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت پروگرام او ری پدی پروگرام کې نن د غزنی پر وضعیت خبري کوو که تاسو هم د غزنی لوالي او یا هم د ولایتي شورا له وکیل څخه کومه پوښتنه لري یا هم نظر کولای شئ چې پروگرام ته زنګ راوهې په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي یو شمیره مو د 0-22-22-15-15 بل شمیره مو د 0-99-203-15-40 ځینې اوریدونکو په لاین کې دي دوی ته ورسو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
جوړه په خیریا
مننه ژوندې وسته تاسو ژغ خبري جمعې ربا نه
په خیر کې وای شي په خیر دین
مننه ژوندې وسته د غزنی په اړه خبرې کوو که تاسو هم د غزنی د وضعیت په اړه کومه پښتنه لري کولای شي چې خپل پښتنه را سره شریکه کړئ
د غزنی زنګ د تولې چې دغه د چارواکي او د غزنی د ګرم کې د عام خلکو سره
د عام خلکو سره ولی څه ډول ظلم کوي اولی ظلم
کوي دا ټول په تورې نشي په بل تورې نشي محفوظو کې نه دی ځان دی نه چارواکي نه څه ظلم کوي
مننه ستاسو خستاسو نظر ووریدل سو اتمن به د غزنی والی ستاسو پښتنه لزان سره یادښت کړی وی بل اوریدونکو ته ورزو د نظر به ووره مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمت الله
و علیکم السلام استاد سوجخ پریج مهربانی وکي د غزنی پر وضعیت خبري کو کومه پښتنه یا نظر لري مهربانی
سلامونه تاسو او علي صاحب او ولایت شورا مشر ته وایم
و علیکم السلام
پښتنه مې او علي صاحب صدا ده دا مول او اصول سوالي مرکزونه چې تاسو رانه کلکړي دي دا تاسو په څه معنا دي دا یعنی تاسو خپل ځان بولی کړه او سوال طالبانو
من نستاس نظر اتمن والی صاحب هم اوریدلې بل اوریدون کې هم ستاده ته هم ورزو به ورسته بیا والی صاحب ته ورزو میره بنیو کې ازادي رادیو د ستاسو ژغ خبريږي
الو سلام علیکم
و علیکم السلام میره بنی
سلامونه تاسو او ستاسو ګران د متوړل نه کوم چې نه غواړم چې تاسو ولادت خبرې کوم
میره بنیو کې د غزنی پر وضعیت خبرې کوو په دې پروګرام کې چې د غزنی په اړه کوم پښتنه لري یا هم نظر لري تاسو
سره باندې شوې راځي چې کارخانه شته دي کنه شته دي او د بخ سیستم څنګه په حال کې په حال کې دا څنګه به چې دا څنګه شوې دي خو او څه لخرې وي
بالکل
بیا باندې کارونه باندې کار شو کنه شو
ډېر مننه به ساتمن به چارواکي تاسو پښتنه ته ځواب وای بل اوریدونکو هم لیک چپلان کې د ته هم ورزو بیا ورسته راځو د پروګرام ملمنو ته بل مې ربانیو کې ازادي رادیو ده ټلیفون متاسفانه قطع سو. اول ورزو کامرانی صاحب ته، کامرانی صاحب په غزنی کې د بیا رغونې د کارونو څخه تاسو رضایت لري او بل د اداري فساد مسله هم ډیره جدي لکه چې ګڼل کیږي؟
غزنی کې رښتیا هم لکه څنګه چې ضرور د پوغ اندازه مرکزی دولت غزنی ته توجه نه ده کړې، او په غزنی کې هغه وکیلان چې زموږ پارلمان کې دي هغو هم غزنی ته توجه نه ده کړې. هغو دوو درې ولسوالیو ته خاص توجه ده. هغه د غزنی پانتون په باره ده چې په پانتون کې بعضې تعمیرونه نشته، او هغه تعمیرونه باید دغه د پارلمان وکیلانو په بودیجه کې باید اضافه کړي وای. او یو کار چې شوی دی، هغه د ملکي روغتون شفاخانې تعمیر دی چې هغه د جوړېدو په حال کښې ده. نور له لویې سره غزنۍ دانه یا والي صاحب یا نور کسان به د غزني په باره کښې څه وکړي. لویې سره غزني ته توجه نه وکیل کړي دی، پارلمان وکیل کړي دی، نه یې شورا ولایتي وکیل په هغو اندازه لکه څنګه چې لازمه ده په هغو اندازه یې توجه نه دی. غزني سپین ګیري کوم چې په کابل کښې دي یا د دې په غزني کښې دي یوه ماهنګي نه لري. غزني کښې درې قوم موجود لري. مخکې دغه د شاروال په مهوري باندې د قومونو تر منځ هم یو غټ جنجال راغلی دی چې هغو ته هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی ښودل شوی، او دا جنجال لا دغه یې پاتې ده. نو له دوی سره غزني کې غزنۍ څوک نه لري او غزنۍ کاسب.
بلې، تاسو کامرانی صاحب د ولایتي شورا د وکیل په حیث، بلې کامرانی صاحب د ولایتي شورا د وکیل په حیث، تاسو د خلکو دغه جدي ستونزې د په کابل کې له عالي رتبه چارواکو سره شریکې کړي دي، یا هم د غزني د ولس غږ مو تر هغوی رسولی؟
مونږ لکه څومره چې دي مونږ اوسه توان کېږي یا خبره کار کوي یا د میډیا له لارې په چا پورې چې کومه خبره مربوطه ده هغو ته هم رسولی دي، خو نظر نورو ولایتو ته غزني ولایت مرکزي دولت توجه نه کوي. او خپله د غزني یا د پارلمان وکیل صاحبان هم غزني ولایت چې هغه د دوو درې ولسوالیو دي ټول له یو ولسوالۍ راغلي دي، هغه خاص هغو ولسوالیو ته توجه کوي. نور غزني تقریبا څوارلس ولسوالۍ پښتانه دي او مرکز دې ته خاصه توجه نه کوي. او لکه څنګه چې لازمه ده په نورو ولایتو کښې کوم لباسازي کارونه روان دي، یا موږ له وکیلانو اورو یا له میډیا چې اورو، په هغو اندازه کښې د افغانستان په بودیجه کښې غزني ولایت ته ځای نه دی ورکړل شوی. د غزني تقریبا سږ کال د ماري په باره کښې له کابل نه بغیر دوم ولایت چې زیات تحصیل یافته کسان یې په ګوته شوي دي، هغه د غزني ولایت کښې. نو نه د غزني ولایت معارف ته نه مرکزه باید خاص توجه شوي ده، نه د غزني معارف په دې باره کښې خاص اقدامات کړي دي. نو لازمه دا ده چې شورای ولایتي پارلمان وکیلان د غزني اداره دا سره مهنګ شي، آینده کال ته په بودیجه کښې هم د معارف دپاره او هم د نورو انکشافي اداراتو ته، اوس فعلا هم د غزني شورای ولایتي خپل تعمیر نه لري، دغه په بودیجه کښې ځای که مرکزي دولت ته پیشنهاد کړه او بودیجه یې منظوره کړي چې په آینده کال کښې والي صاحب باید داسې کارونه په لاس کښې ولري چې آینده کښې غزني ته یو کار وکړه، او فعلن د غزني په ولایت کښې لکه څنګه چې لازمه ده او یا لازمه وي هغه په هغو رقم باندې غزني په ولایت کښې نه پیشغت شوی ده. او بل غټه ستونزه زموږ غزني ولایت کښې د امنیت ده، د امنیتي مشکلات موږ غزني ولایت کښې ډېر لرو چې هغه زموږ د پولیسو محلي پولیسو پاڅون تشکیلونه کم دي. اردو لکه مخکې چې ما در ټول جنګ د اردو
تشکیلات هغوی هم کم دي،
دغه نوی قومندان چې راغلی خدای شته تر ولسوالیو پورې ځي او له ولسوالیو اول اخلي یو اندازه د تقدیر ول ده، خو په دې ټیم یو کښې دا کسان زهوینم شکایت چې کوي فعلن سرپرست ده چې د منظوري را نه کړي او تبدیل یې کړي یو بل داسې یو څوک را شي چې دغو کسانو ته یا تیل ورکړه او یا باج ورکړه.
بله، ډېر مننه.
مشکلات په غزني کښې ډېر دي،
کوشش
به کوو چې یو اندازه دا مشکلات را کم
شي. بله، حل سي. والي صاحب، تاسو به حتماً د اورېدونکو سوالونه له ځان سره یاداشت کړي وي. ځینې سوالونه د بیا رغونې په اړه وه چې په دې ولایت کښې بیا رغونه څومره سوې ده، ځینو کسانو د اداري فساد څخه شکایتونه وکړل. یوه اورېدونکي وویل چې ځینې کسان نیول کېږي. د نظام الدین عارف په نامه بل اورېدونکي د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې په غزني کې ځینې عوام د طالبانو په نامه نیول کېږي او زندانونو ته د ده په خبره چې اچول کېږي. بل اورېدونکي شکایت کړی دی چې همغسې یو اورېدونکي ټلیفون هم کړی و، د عقاب افغان الحنفي په نامه اورېدونکي لیکلي دي چې د غزني د څو ولسوالیو مرکزونه مرکز ته انتقال شوي چې دا ولې. مهربانیو کې والي صاحب، تاسو حتما دغه سوالونه له ځان سره یاداشت کړي وي، ستاسو عکس العمل او ځواب څه دی؟
بیا هم په مننې سره تاسو نه او دوستانو نه یو خو په غټه کې عمومي سوال کول فکر کوم سوال نه یي، غصب ته خو که مشخص وایي چې چېرته ده، غصب فساد ته دا فساد نه که خو ډېر انواع لري، یو نو بېزام دوی ډېر رشوت ته وایي. دا رشوت خو درې برخې لري، یو راشي او مرتشي او دا منځ کې سړی وي.
بله ولی صاحب، تاسو یو ټیک ته اشاره وکړه چې دغه د اداري فساد مسله چې ډېره مشخصه وي. اوس خو ټیکنالوژي هم ډېر پرمختګ کړی دی، فیسبوک دی، خلک موبایلونه لري، کولی سي چې دغسې قضیې دوی خپله ثبت کړي یا ویډیو یا عکسونه له ولایتي ادارې سره شریک کړي، نو حتماً به بیا هغه وخت کې اقدامات هم اسانه وي.
موږ توقع ده د موږ په دې باره کې په وارو وارو په غونډو کې دوستانو ته ویلي دي، په راډیوګانو تلویزیونونو کې اعلانونه کړي. زه تاسو ته یو مثال راوړم، د غزنی خرنې په لار باندې لغه ډرایور نه زه اوس هم ډېر زیاته مننه کوم، یو عسکر سل افغانۍ تر غوښتي وي، سل افغانۍ نه ورکړي، خو تر ما یې ځان ورسوه، هغه عسکر اوس هم په زندان کې ده. که چېرته د موږ ولس رشوت ور نه کړي، څوک رشوت په زور نه شي تر اخیستی، که د موږ ولس کوم غیر قانوني کار په مامور باندې ونه کړي، مامور په قانوني کار رشوت نه شي اخیستی، او که یو وارې مامور په رشوت آزاد کړي او دی هم په غیر قانوني کار ورسره معروف شو، بیا نو مامور هم رشوت اخلي او دی مجبور د رشوت ورکړي، او دی بیا یوه وسیله ګرځي هغه مابینهما راځي، بیا نور خلکو کارونه د اخلاصي ځکه وایي چې زه طریقه باندې پوهیږم. ما هیله له ټولو دوستانو نه دا ده چې هر چېرته چې دوی مفسد او فاسد او فساد ولید، ما هیله دا ده چې د غزنی ولایت رهبري، ما دعوه دا ده چې د غزنی ولایت رهبري که امنیه قومندان ده، که لواء قومندان ده، که امنیت ملي رئیس صاحب ده، که والی ده، که معاون ده، دا مفسدین نه دي. محکمه او د سرنوال صاحب دا مشران یو هم فاسد نه ده، زه په یقین سره دا وایم. که دو ته دوی ځان ورسوي په هر شی وسیله او ذریعه، زه تلر وی ساته کنه یا د اقل دغه تر څو چې رڼا وي خو ما دفتر او خلاص دی په مخ دوی راتلای شي، دغه اوس هم زه مشرانو سره ناستم، له دوی سره مجالس درلود، د غزنی په ستړي او په ستومانۍ باندې خبرې سره کولې. ما هیله له دوستانو نه داده چې مشخص یا په فیسبوک کې، په ایمیل کې، په انټرنیټ یو طریقه باندې ما ته مشخص موضوع ورسوي چې همدلته فساد ده. زه بیا مخه نیوای سم د غصب په باره کې مو یو کمیټه جوړه کړه په ټول غزنی کې، مو د غصب ځکه مشخص کړی دا اوس هم دوسیه ما سره ده، په هغه کې په هر منطقه کې د غصب نوم، د ځمکې اندازه، تاریخ د غصب او د ځمکې څلور طرفه مشخص شوی دی. دا مو داسې نه دی کړی چې غصب مو د پټن لنیولې ټکول او ډبولې زندان ته مچولې، دا دوسیه ټول ترتیب کړی محاکمو ته، د محاکمو د فیصلې په اساس باندې موږ بیرته دغه دوسیې ګټلې دي، او دغه مځکې مې بیرته لاسته راوړې. 55 داسې دوسیې موږ لرو چې دغه مځکې تقریبا تر 10,000 جریبه ډېره کېږي. دا کله چې موږ دعوه پې شروع کړه، دا خلک له دعوې پښېمانه شول، ځکه اسناد یې نه لرل. دغه څو وخته مخکې موږ تقریبا تر 6,000 جریبه ډېره مځکه له غصبینه وویسته، له مطبوعاتو هم ښکاره کړه. دا پروسه روانه ده، تبند غصب د 14 کاله په ډېر سرعت مخته تللی، ولی اوس نه تا یو منطقه کې موږ غصب لرو چې هغه کوچیان دي. کله چې زه هغه مځکې ته ولاړم، هغه کوچیانو مثلا یوه بیسوه یا دوه بیسوه مځکه باندې ځان ته په خپل لاس د خټو کور جوړ کړی چې نه تشراب لري، نه اشپزخانه لري، نه احاطه لري. د هغو کور ګډول هم ظلم ناروا ده. د هغه پیسه کې موږ وړاندیز کړی مرکزي حکومت ته چې کوچیانو ته په دغو دښتو کې یو مقدار مځکه ورکړي، تر څو چې دوی هغوی هلته میشتي او د خلکو د مځکو د غصب یا د دولت هغه مځکو د غصب مخه ونیول شي. یعنې د یو چا سرپناه ور ګډول هم خلاف د قانون ده. ولې موږ باید منحیث د حکومت مکلفیت لرو چې د خلکو غم هم وخورو. بله موضوع د اداري اصلاحاتو په اړه یو دوه سوال درلود. اداري اصلاحات یا ملکي خدمات یا سیول سرونټ سیستم، تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یو معاصر یو ډېر پرمختللی سیستم ده. اوس مامورین موږ نه سو مقررولی، هماغه سیستم ته به ځي، او تازه پرېکړه داسې وي چې کانکور امتحان به تر اخیستل کېږي. اوس تقرر او تبدل هماغسې پخوا غوندې نه کېږي چې والي حکومت کې یا وزیر یا بل څوک چې یو څوک تبدیل کړي یا مقرر کړي، هماغه سیستم له لارې به راځي او هماغه سیستم به بېرته برطرفه کوي. نو طبعاً دا سیستم په افغانستان کې لا ډېر نه ده پوخ، په لومړیو پړاوونو کې دا یو څه به موږ لاستونزې ورسره لرو، تر څو چې دا سیستم هم کار ورکوي او هم پخیږي. د یو شمېر ولسوالۍ مرکزونه دا تقریبا کولای شو ووایو چې لا تو نو کلو را په دې خوا یو شمیر مرکزونه له خپل ځای را انتقال شوی، هغه صرف خلکو ته د خدماتو رسولو په خاطر. خلک تذکرې ته اړتیا لري، پاسپورټ ته اړتیا لري، صحي خدمات په ټولو منطقو کې شته، په شمول د ناوې موږ کلینیکونه په ناوه کې هم لرو، سره له دې چې هلته ولسوالۍ نشته ولې کلینیک لرو. ښوونځي موږ په ټولو ولسوالیو کې فعاله دي، په ناوه کې هم ښوونځي لرو، مدارس لرو، ولې صرف هغه خدمات چې هغه مامورین چې هغوی ته خطر احساسېږي او هغوی ولسوالۍ ته نشي تللی، یو کوم دف ماخطن یو بل منطقې ته هغه هم پخوا را انتقال شوي، مخکې له دې چې زه د غزني د والي په صفت وکړم راسم. اوس به تلاش کوو چې ورو ورو د خلکو د اقوامو د مشرانو د علماو په مرسته دا بیرته خپلو ځای ته بوزو او هلته
په هن ریاست کې د اداري فساد اوریدونکو یادونه کړې ده. محمد وحید عابد او نجیب الله ټولنپال هم اوس ولیکل چې په پوهنې ریاست کې اداري فساد اوش ته رسېدلی. بس مهرباني،
همدغه اداري فساد د معرف وزیر صاحب سره ما خپله د وکیل صاحبان او پارلمان وکیل صاحبان د ولایتي شورا وکیل صاحبان او مشران را سره او وزیر صاحب سره مجلس درلود. موږ یوه نوې طرحه ورکړه وزیر صاحب ته، نه تنها معرف پیسې کې پر د ټول غزنی د پاره موږ یوه نوې طرحه جوړه کړه چې هغه نمونه ولایت طرحه په نامه وه چې معرف کې یوه برخه ده. په دغه طرحې په اساس موږ یقین دار ده چې د فساد مخه هم نیول کېږي او خدمات هم مؤثر کېږي. یو غټه ستونزه دلته د ښوونځي د تعمیر ده چې په دې حیسه کې موږ دوی ته وړاندیزونه وکړه چې یو تعداد تعمیرونه که دوی موږ ته اجازه راکړي موږ یې له محلي موادو نه جوړ کړو، ځکه هغه ولسوالۍ لکه ګیرو یا لرې ولسوالۍ خصوصا چې لږ نام نه هم دي، موږ په اساسي ډول کالته مکتب جوړوو، انجینیر هم باید له کابل لاړ شي، سیخو ولډنګ یې باید له روسیې له پاکستانه راشي، ګینکار یې هم همداسې له لرو ولسوالیو. که دا له محلي موادو موږ جوړ کړو، خټګرې خټه یې ټول شیان یې په محل کې پیدا کېږي، حداقل موږ ته وایي چې یو څو کلو دپاره هغه زده کوونکي له باران او له لمر او له دینه پناه وساتو او ارزانه ډیر تمامېږي. مثلا یو مکتب موږ په 2.5 لک ډالر یو کمپنۍ ته په قرارداد ورکوو، هغوی د امنیت مصارف هم پرې اچي او خپل دغه د کارګر یو کارګر کابل کې د ورځې په 1000 افغانۍ کار کوي، نو طبعاً په ګیلان یا په ګیرو کې دا په 2000 افغانۍ هم کار نه کوي. ولې که په له محلي موادو یې جوړ کړو، دغه کارګر هلته په 500 یا په 300 افغانۍ کار کوي. نو دغه مو وړاندیز وایي نوې طرحه وه د ښوونکو پیسې کې، د موږ طرحه دا وه چې هغه محصلین چې فارغېږي که هغه شپږ میاشتې یو کال په یو کم مدد معاش باندې یا په یو ډی سي په شکل باندې ورته پیسې ورکړی شي او دوی ښوونځیو کې تعلیم نوي شاګردانو ته ورکړي، یعنې دا به ارزانه طریقه وي، اسانه طریقه وي تر څو چې موږ د ښوونځیو د معلمینو کمبود پوره کړو. دا اوس موږ په زرهاو ښوونکي کم، یعنې 1200 تنه ښوونکي موږ په غزني کې په مجموع کې کمبود لرو. یو بل ورور پښتنه کړی و د کارخانو پیسې کې، په غزنی کې موږ تیر کال یو صنعتي پارک پرانیست، دا صنعتي پارک صرف د ساختماني موادو ده، چې ساختماني موادو کې پیسې کې که هر څوک هر ورور غواړي چې فابریکه جوړه کړي، صنعتي پارک یې په خدمت کې ده، دوی کولی شي چې اما قانوني مراحل طی کړي او خپله فابریکه فعاله کړي. دوم صنعتي پارک ابتدایي سروې ختمه شوې ده، اوس یې اسناد په کابل کې تر ډیزاین لاندې دي، کله چې ډیزاین ختم شو دي نور مواد یعنې ساختماني مواد چې نه دي خوراکي یا نور توکي دي، د هغوی دپاره بل صنعتي پارک ده چې په تر کار لاندې ده. د برېښنا موضوع وه، دفتن موږ په غزني کې د ډیزلي برېښنا لرو، سټیشن جوړ شوی سب سټیشن منتاغه، باید دغه ټوټا پروژه بشپړه شي تر څو چې برېښنا غزني ته ټوټا پروژه راورسېږي، بیا به غزنه انشاءالله د برېښنا خاوند وي. او فعلاً موږ کافي برېښنا لرو، ولې ډېره قیمته ده، هغه ډیزلي برېښنا ده چې تر ټول افغانستان شاید همدلته قیمته وي. داسې څو کسان نیول کېږي که مشخص راته وویل شي، ځکه په وارو داسې سوي دي، مشران راغلي دي، تاسو به اورېدلي لی تاسو له راډیوګانو او تلویزیونونه چې څو ماشومان اختطاف شوي وو، هغوی بېهوښه کړي وو او وړلې، په هغوی پسې هم خلک راتلل ویل چې دا بېګناه دي، قتل کړی وي، په غبسم نفر راځي وایي چې دا بېګناه ده، خو زه هم که مشخص وایي چې څوک نیول شوي دي او چېرته نیول شوي په کوم اتهام باندې، موږ بیا هغه پلټنه کوو، نه پرېږدو چې بېګناه کسان وځورول شي. طبعاً بېګناه کسان هم نیول شوي په شخصي حقوقو په اساس باندې، موږ هیله دا ده چې بیا هم تر و پورې ځان راورسوي، موږ د دغو شخصي حقوقو مخه نیسو انشاءالله الرحمن. بل په سره کې یو خدمت کوي.
ډیر مننه. د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام به واورو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي او ورسته به بیا تاسو ته او اوریدونکو ته ورسو.
از ولایت غزنی تماس گرفتیم که من مردم بسیار در تنگ هستم. شب و روز در ولایت غزنی جنگ است. مردم ما را همینطور بی گناه کشته میرن. دیگه همین مردم حکومت که هست، همین حکومت به خدا مثل ریگ روان علی همینطور رشوت خورده رئیس.
بله، د دې اوریدونکو او د نور اوریدونکو پر نظریاتو به تاسو وروسته خپل نظر څرګند کړئ او سی به وقفه ته ورزو.
تانده تانگی پروگرام ده شنبو دو رسو ده مازیگر ده چلورو بجو او ده یک شنبو دو رسو ده سهار ده اتو بجو پخبروانو که ولندی کیشی.
اوریدون که تا یادوانه که بود چی ولایت پا ولایت پروگرام اوری پا ده ولایت که ان ده پروگرام که داوری ده غزنی پر وضعیت خبری که و اوریدون که کولی سی چی ده آزادی رادیو پر فیسبوک پانه خپل نظریات را تا ولی که یا هم خپل پشتنی یا هم پروگرام تا مستقیم داول زنگ را وحی ده غزنی لوالی او ده ولایتی شورا لوکیل سخه خپل پشتنی مطرح کردی. پا پنسان که مو دویش میری فعال دی سپر و سوا ات دو دو و پینزه پینزه بلش میره مو ده سپر و سوا نه نوی دو سو دری پینزه سو چلویش ده فیسبوک پانی پاته موده facebook.com/azadiradio. زین اوریدون که پلاین که ده دوی تا ورزو. بله میره بانیو که ازادی رادیو ده
مشکل
ده راجستر
مگر بله استاسو
رخ سم نسو تاسو خپل زن معرفی که او کده اوریدون که لیک چیز مو رخ ناوری. بله اوریدون که تا ورزو. بله میره بانیو که ازادی رادیو ده. بله استاسو رخ پریج میره بانی.
الو
بله مهربانی وکي تاسو ټلیفون رخصه وایئ. مهربانی دا اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع سو. بل اوریدونکو په لاين کې د تورزو د نظر به واورو. بله مهربانی وکي ازادي رادیو د ولایت په ولایت کې پروګرام
شان خبرې کوم سوزلنه. سلام محترم ولی صاحب ته.
مهربانی
ما ول درځي صاحب
تاسو ژغ پرې جبلې وو ولی صاحب هم اوري.
ولی صاحب مخکې ذکر وکړ چې یو مکروان مخته راورسېده په 100 روپۍ د تروسه په جیل کې پروت. آیا دا څه خلک دا د پرشتاب باندې نیول کیږي؟ محکمه فیصله دومره وخت تاسو دوه کاله درې کاله جیل ته چوي په 100 روپۍ باندې ما بلای ولې نه پېښ کوي؟ او دا هغه چې دی د ناتو خو که فکر وکړو ناتو خو بې طریقې پیسې در ولېږلې خو د هغه وطن ته پیدا رسېږي. ما د نظره فکر نه چې هغه جوبونه یې په ډاک سیښه دي خو د هغه افغانانو ته پیدا رسېږي. بیا چې کوم خلک افغانان تکلیف کوي هغو ته داسې سزا ورکړی شي چې یو میاشت وي دوې میاشتې داسې نه چې ولي صاحب په 100 روپۍ د دوه کاله یو انسان بندي کړی دی. په دې باره کې خپل نظر پیش کړم.
بس ولی صاحب خپل نظر له تاسو سره شریکوي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی ده ته ورځو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
له محترم ولی صاحب ډېره مننه چې موږ د ملت خلکو ته جوابونه وایي او د ازادي راډیو په هم مننه چې د خلکو غږ تر چارواکو رسوي. البته پېښي د زابل څخه ستاسو ټلیفون ته لیکو وصل یم.
مهرباني توخی صاحب تاسو همیشه همکاري کړې ده.
مننه محترم والي صاحب ته ډېر احترام قائل یم. لکه څرنګه چې د په مخ کې خپرونو کې وویل چې د کابل کندهار لویه لار دا سړک د غزني څخه یا تشاجوې یا تر کلاته پورې دا دونی د جوړېدو په درشل کې د روکاتي کارونه پیل شوي دي. د دې سړک په هکله که معلومات راکړي. زموږ د زابل په ولایت کې خو د کار لږ لږ په شروع د کابل جزرې سره ګرېږي او بل په وارې وارې باندې خلکو ټلیفونان کړي دي چې تاسو ای حق باید وساتئ. د غزني د ولایت د مقرد ولسوالۍ محلي پولیس دا خلک ډېر ضروري. دا یو حقیقت ده. موږ احترام کوو، موږ مسلمانان یو. که چېرې په سنت طریقه یو څوک برابر وي او یا تور پاج تر سر وي یا یې ننګوسه تر سر وي یا یې ښځره وي، دا سړی واقعا زورول کېږي.
نو هر کړي خو تاسو ټلیفون نشي کولای چې یو والي چې دوی وو وڅکي وزوري تاسو یو هيئت مقرر کړي پر دې محدد کړي چې باندې وګرځي دا هغه مصران دا هغه کمانډانان دا ټول دا چې دا زورونه ورکی چې دا د افغانستان مظلوم ملت ملي سره هم زورول شوی دا دا ملت او دا حکومت پر منځ غاړه فاصله واقع کوي
والی صاحب خبیر احترامانه غوښتنه کوم چې والی صاحب تاسو څرګندونې واورید ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې انتظار پاتې شوی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه هم منه تاسو والی صاحب سلامونه او ازادي راډیو ته
مهرباني وکړئ تاسو راخ پرېږې.
په ډېرې وخت سره زه والی صاحب غوښتنه راوړم تاسو د ولایتي شورا او همدا ډول د پارلمان او مشهور مکان تر څنګ اغېزې لاندې استئ او بل دغه والي چې مخې فرمایل شي کله چې غنم ګوني سو خلک راځي وایي دا د ګناه دی. تاسو باید د دې دغه غوښتنې بې منلي کې څنګه ادمانم دا فشار په دې کې خوشي کړي څنګه.
بله ډېره مننه ستاسو اوریدونکو څخه. اول که کامرانی صاحب تاسو تر اوسه وروسته به بیا والی صاحب ته وخت ورکړو چې سپیناوی وکړي. کامرانی صاحب تاسو د اداري فساد قضیه چې ویل کېږي په غزنی کې معلومیږي چې خلک شکایتونه زیات لري د دغو قضیو له ولایتي ادارې سره د دغو قضیو په شریکولو کې څومره همکاري کړې ده؟
په اندازه مې لکه خلک چې وایي خو دا مشکلات په ټول افغانستان کې شته او شورای ولایتونو په خپلواله والي سره پر کومک او کار کړی ده. دوباره راځو د زخم موضوع چې مخکې تا والي سره د زخم موضوع باندې خبرې ویلې چې هم په ورځنیو کې زخم جریان لري او غټ شوی ده. د والي صاحب په وخت کې نه یې سوی والي صاحب باید د دې پوښتنه وکړي. اول وار حیدرآباد ته پولیس سره تجارتي کوم سړک جوړ کړی دا د مهاجرینو د ښارګوټي سړک و او له دې ځنځکې چې ښه د شاروالي سابقه اسناد چې وګوري د شاروالي دغه چوپوشانو ته په کرایه ورکړی وه او اسناد دې اوس هم موجود دي. څلور یا چې ملا غزیوان نومره له دې ځنځکې در کوم څه پوښتنه ځینې وکړه چې هغه خپل دا وایي چې دې ځنځکې زه شاروالو هم دې ځنځکې ما کرایه اخیستی او هغه مې د شاروالي بودیجې ته غوښتل. خو دا د اجرتي په نامه یو قصر ولاړ شو دلته 210 د غنځکه اسناد یو پجول کو او دا شارک یې غټ کو د دې د پوښتنه ولې نه کیږي که دا شارک د اجرتي په اصل په نقشه کې دا شارک مهاجرینو سړک ده خو اوس اجرتي غټ کړی او نومدې دي خلګو کورونه چې جوړ کړی په خلګو خرڅ کړی. دې پوښتنه ولې نه کیږي دا شارک رښتیا وسب شوی نه او د شاروالي نه دا نومدې ولې دولتي کیږي نه کوم شارک علي لالا 2500 نومرې ده دا ځکه 2500 تثبیت نومرې وي چې اوس شارک علي لالا تقریبا نیمایي وسب شوی ده او غدي دا خلګو لاله چې هغه شاوخوا د والي صاحب په بغل کې ناشي چې یو مولانا عبدالرحمن ده سابقه سناتور او دا سړی اوس هم په والي صاحب باندې چون ولو کدی د غزنی خدای دا کیا خو پلا رپورت د غزنی کوم هغه د زنه لیدل کی کوم ارکان د دې نور مو د نه په لیدل کی چې کوم جاره غلې دا که سی والي صاحب بغل باندې ناشي او دا هم د منزل په والي صاحب باندې کوي تاجلی او هم په دوه شارک په غسل کې دا سره الله لري او حاصل قیاس دا سره طالبانو ته د دې ټول غزنی ولایت کډو پروشان دي طالبان دي که بزازان دي که هر څوک چې کوم جاره پروشان دي لږو نو پیسې دا سره اخلي او دا سره طالبانو ته ورکوي.
بله
یا دې هغه په نامو دي پریدون په نامو باندې شاروال چې څلور نمرې اوس هم په د پلانچی په شارک کې عملا څلور پاسمانه ولاږي یو نفر کدی شاروال هم دی وی نمرې حق لري ولو کدی هغه هم داس کس کور ونه لري دای صادقه کور لري په غوړ ولای کدی دبل نمرې حق نه لري دغه دا څلور بل منزل صحیح دی تاسو وخت دی نه کړی مخکې کړی چې ولې دې پسند نه کوي دا څلور بل منزل دی چې شاروالو له کوم لارې دې
مسائل زیاتې کمرنی صاحب. بله مسائل زیاتې وخت کم دی متاسفانه
شاه سلام دغه کس
په لنګ کې راته وایي
په غصب باندې په ناروا باندې په ظلم باندې د دې پیسو څو ډېر قضاوت هم کړل شو خوش بدبختانه په دې ملک ډېر ویل کې خوشبختانه د عام اعظم اوس د وزارت داخلي د کامرات عمومي رئیس شوی ده نو تو وایې دا مرکزي دولت راي انتخاب وکړ که د غزنی په اداره کې انتخاب وکړ نو او درېم پنځمه مسله کوم جنجال چې د زرګرو د خلکو او د خلیل وطن په معنی کې ده دا ځکه چې د زرګرو د خلیل وطن والی صاحب ولې په دې باره کې اقدام نه کوي او دې خلکو ترمنځ باندې جنجال ولې نور خلک یې خبر دي مرا وغواړي او تقسیم را وغواړي زور لري هر څه ناروای دي او ته دی وایي څه ناروای دي ځکه بل کس ته تقسیم
بل ډیر منه کامرانی ته تاسو پنځو مسایلو ته یادونه وکړي چې والی صاحب حتمان یادښت کړي والی صاحب سوال بلې وي مثبت مسلې څخه راوخه ځکه چې منفي خبرې یو څه زیات وسوي په غزنی ولایت کې د بیا رغونې د ځینو پروژو د پایل خبرې سبب دوی میاشتې مخکې د ولایت ځینو وزیرانو هم سفر کړی وو دغه پروژې کومې وي او آیا پایل سی وی دي یا زمينه ورته برابر ده چې پایل سی
بیا هم سلام وړاندې کوم دغه طرح چې ما مخکې ما یادونه وکړه په هر برخه کې مو هر وزارت خپل طرح ورکړې چې هم دغه لوړ زده کړې خار جوړونې چې د دې خار جوړونې په طرح کې تقریبا د غست اکثره مسایل چې په غزنی کې دي دا حل کیږي تر ټولو غټه پروژه چې له ډیره کلو پاته و همدغه د صنعتي ښارک و چې پایلس او د دوم سروې شروع شوه بله غټه پروژه همدغه د کابل قندهار سرک سروې شروع شوه د اوسم انجینر صاحبان تشریف لري دلته په غزنی کې او هر ورځ سروې کوي درې ټیمه د سروې دلته دي یو ټیم همدغه سرک تر د زابل تر سرحده پورې سروې کوي چې دغه پلچکونه او خراب ځایونه ټول سروې کوي بیا ډیزاین سي او کار له خیره سره پایل سي دوهمه سروې د غزنی د ښار په منځ کې موږ غواړو دغه اولین ټوټه یوه ټوټه چې تقریبا 30 کیلومتره کېږي دا ستاندارد لویه لاره جوړه کړو چې دا به دوه طرفه وي سور به هم تقریبا 60 متر نه زیاته وي او تر دې تر څنګ به بیا شنه ساحه هم ښایسته ساحه وي او وروسته له هغه به بیا لاره مناسب یا څونه چې لازم ده حریم نو وروسته خیسته بلند منزلونه چې هغه هم خلک به جوړي دا برغیږي اوس چې تاسو د ښار مسته داخليږي د غزنی ښار ته چرته تیل خرڅیږي چرته پنچرمین دی او ګډوډي غوندي ځای ده کله چې دا پروژه تطبیق شي ان شاء الله یو خیسته ښار به وي او څوک چارڅوک چې راځي دی خوشاله احساس به ان شاء الله رحمان کوي او په زرهاو انسانانو ته بخکار هم پیدا سي بل پروژه چې یو سرک و د قرباغ نه تر جاغورو پورې دا 15 کاله کېږي دا په تدارکاتو کې تاو کتو پورته ګرځېده دا هم فیصله سه ان شاء الله دا هم پیل سي بل پروژه د برق و د برېښنا چې دا برېښنا هم موږ سره رئیس وعده وکړه چې سخ کال به دوی موږ ته یو اندازه برېښنا دغه لاین چې وتړل سي د کابل برېښنا راکوي او بیا به کله چې ټوټه پروژه مکمل شوه د غزنی ښار مکمل برېښنا برا کوي بل موضوع د غزنی د ماستر پلان موضوع و چې د غزنی ماستر پلان اصلا په 1950 لسیزي ماستر پلان ده چې د اوسني عصر یا د اړتیاو جوابګو نه ده او ځواب نشي ویلی او په همدې کې همدغه بلند منزل غاز دا کارونه تقریبا ټول په همدغه ماستر پلان کې حل کیږي چې دغه نوي ماستر پلان په اساس په غزنی په د نن عصر په اړتیاو سره سم ډیزاینیږي او لاسره په مزکم خلکو ته توضیح کیږي خلک به هغه اصلي تعمیرونه چې جوړوي هم ټیپیک بوي
بله ولی صاحب وخت کم دی کده دغه مسایل پاره چې کامرانی صاحب یادونه وکړه یا هم ځین اوریدونکو کو په لاندو کې خپل نظر څرګند کړي
همدا چې موږ ساده ویلای شو چې د اطلاعات فرهنګ پیسې کې دغه دی ثقافت پروژه چې د یادونې وړ ده دغه پایل سو چې په 15 جیګه ساحه کې یو تعمیر ده چې دا تقریبا نیمه د پارلمان تعمیر په اندازه ده دا هم بشپړ سو په همدار نورې پروژې لرو چې وخت زیات غواړي رښتیا هم هغه مسایل چې کمپنۍ صاحب ورته یادونه کوي دا د کلونو کلونو ستونزې دي چې په غزنی کې راولاړ شوي دي د اشخاصو ترمنځ ستونزې شته دا که دوی د مولانا صاحب نوم اخلي مولانا صاحب هم یو مشر سعید د تاجکوم ورونو او ډیر محترم سعید لڅومره چې زبان دی پیغام دی دوی نیکګانو د عبدالرحمن خان په وخت کې دیار قراردادیان او یعنی وې ته به دغه وخت غوړی او کورته ځان رسول دوی ملي سوداګر دی زینه دفاع کوم او نه هم په ضد باندې هم د غزنی اوسیدونکو ته طبعا به چا سره ولی هیڅ چاته د غیر قانوني کړنو اجازه نه ورکول کیږي همدغه دی خلیل الله هوتک نوم چې دوی اخلي او د زرګرو خلکو سره دا ولري دغه څو وخت مخکې موږ 3260 تجربه مځکه چې د قانوني اساس نه لرل موږ بشته تر واسطه او نور مځکه چې د شهرک باندې لري او خارګوټي لري د دې خارګوټي شرعي قباله لري اسناد لري موږ یو چا شرعي قباله نه سورتیرالای طبعاً په غزنی کې هم دغه ستونزې چې انجینر صیب فریدون د افغانستان په سطح دریم شروال د سیمه ییزو ګڼو لخوا اعلان شوی، او اوس ډېر احتمال دا ده چې له دا اوسني پوسټ نه هم لوړ ولاړ شي. خو دا چې شخصي ستونزې درلودې خلکو سره پیدا شوې هغه جلا سوال ده. زه بیا هم د هغوی په دفاع کې څه نه وایم، هغوی خپله حق لري چې خپل ځان خپله دفاع وکړي. ولې نور مسایل چې نورو وروڼو ورته اشاره وکړه، که می اجازه یې زه به هغو سوالو ته هم لنډ غوندې لاړ شم.
ډېر لنډ مهرباني.
یو هغه ورور چې له سویزرلینډ فکر کوم ویلې، هغه نه دوه کاله کېږي نه ده چې بندي ده. زه دا یو کال نه کېږي چې زه غزنی ته والي په صفت راغلی یم. بندي کول دا د محکمې څارنوالي کار ده، د ما کار نه ده. د موږ صرف شکایت رسول او هغه خلک نیول او بیا عدلي قضایي ارګانو کې موږ مداخله نه کوو. هغوی بیا خپله آزاد دي په خپلو پرېکړو کې. د کابل کندهار سړک رغونه هم درته وویل چې سروې روانه ده. هر چېرته چې محلي پولیس خلک ځوروي بیا هم د محلي داده چې له خپل حکومت سره کومک وکړي، له خپل اداراتو سره کومک وکړي، غاصبین غله رشوت خواره په لاس ورکړي تر څو چې دغه لاس لنډ شي. بل ورور پوښتنه وکړه چې د ولایتي شورا وکیل صاحبانو او زورواکو تر اغېز لاندې یاست، دا اغېز په ما باندې صفر ده. حتی ټولو قومندان صاحبانو او رئیس صاحبانو ته ما په ډېر جرات ویلي چې هر وخت په دې باندې سیاسي فشار راغی هغه دې په ما راواچي. زه نه له دوی ډارېږم او نه یې هم مراعت کوم. ما سره مراعت صرف د خپل ولس او د خپل وطن ده.
ډېره مننه والي صاحب.
ورور وویل چې
بله
بله صاحب
بله مهرباني همدغه وروستۍ
چې غل ونیول سو بیا غل ده بیا وبندي دا که هر څوک بیا وبندي.
ډیره مننه ستاسو څخه والي صاحب. دغه راز له هغو اړیدونکو سره چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل نظرونه را سره شریک کړي، لکه سمی الله مفتون، امید امینی، شیر احمد شلګری، مومن افغان، معتصم کمال، عبدالسلام نارام، غفور افغان، فیاض افغان، نظام الدین عارف، رمضان ساحل او ګڼ نور اړیدونکو څخه مننه چې خپل نظرونه را سره شریک کړل. په دې خبرونه کې مو د غزنی پر وضعیت خبرې وکړې چې د پروګرام میلمانه مو د غزنی والی عبدالکریم متین او د ولایتي شورا وکیل امان الله کامرنی. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته مو زنګ راوه او خبرونه مو شایسته کړه. اوسنی پروګرام دغه و، تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارو.
خدای شي غزنه.